د سهار شپږ بجې دي. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د لوی اختر مبارکي درته وایم. دا خبرونه په خبرونو پیلوم. نن په افغانستان او ډیری اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه سلګونه زره حاجیان بیګا ماښام له عرفات غونډۍ څخه د مزدلفې پر لور وخوځېدل، او تمه ده چې نن دا مراسم د جمرې یا پکانو د شیطان د څلی په ویشتلو، طواف او قربانۍ سره بشپړ کړي. د لوی اختر ریښې په ابراهیمي وحدانیت کې دي. نن په اسلامي هیوادونو کې هغه کسان چې وس لري هم قرباني کوي. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي چې په پکتیکا، لوګر، پروان، ننګرهار او میدان وردګو ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو له کبله 15 کسان مړه شوي او 2 تنه نور ټپیان دي. د وزارت پرون رسنیو ته په یوه استول شوي بیان کې ویلي دي چې د دې سیلابونو په پایله کې یو شمیر کورونه ویجاړ شوي او د ځینو کرنیزو ځمکو حاصلات له منځه تللي دي. بیان زیاتوي چې د دفاع وزارت د هوایي ځواکونو د هلو ځلو په پایله کې د ننګرهار ولایت په حصارک ولسوالۍ کې په سیلاب کې بند پاته 15 تنه د هلیکوپټر په وسیله وژغورل شول. د دې وزارت په وینا دا شمیرې لومړنۍ دي او کیدای شي بدلون پکې راشي. د برتانیا حکومت وایي له هغو افغانانو سره به زیاتې مرستې وکړي چې د بیا میشتیدنې د پروګرام په اساس هلته تللي او په موقتي هستوګنځایونو کې اوسیږي. په یو بیان کې چې پرون د برتانیا د حکومت پر ویبپاڼه خپور شو، ویل شوي دي چې افغان کډوال د مناسبو اوږدمهالو استوګنو له لارې باید په ټولنه کې مدغم شي. برتانیا د اپریل میاشتې په پای کې افغانانو ته خبرداری ورکړی و چې تر دریو میاشتو پورې دې له هوټلونو او موقتي استوګنځایونو ووزي. دا مهلت په روانه اونۍ کې پای ته رسیږي. د پیسو د نړیوال صندوق یوې چارواکي او د پاکستان صدر اعظم د دې هیواد د مالی ژغورنې لپاره د شپږ میلیارد ډالره پور په اړه خبرې کړې. د پاکستان د حکومت د یو بیان له مخې د IMF اجرایه مدیرې کریستالینا ګیورګیوا پرون له صدر اعظم شهباز شریف سره خبرې وکړې. دواړو تیره اونۍ په پاریس کې د نړیوالې مالی غونډې په څنډه کې هم سره کتلی وو. وروسته په اسلام آباد کې د IMF د ماموریت مشر وویل دواړه لوري یوې موافقې ته نږدې شوي دي. د پیسو نړیوال صندوق او اسلام آباد وروسته له هغه سره وران شول چې IMF وویل پاکستان هغه شرایط چې د پور د ترلاسه کولو لپاره ورته ټاکل شوي و نه دي پر ځای کړي. او د روسیې د انحصار ضد څارونکې اداره وایي چې د روسیې یوې محکمې د ټکنالوژۍ شرکت ګوګل 4 میلیارده روبله چې د 40 میلیون ډالرو معادل کېږي د پخوانۍ جریمې د نه ورکولو له کبله جریمه کړی. د دفتر پرون وویل دا پرېکړه یې ځکه کړې چې ګوګل له خپل واک څخه ناوړه ګټه اخیستې ده. د تاس خبري اژانس د راپور له مخې لومړۍ جریمه د 2022 کال په فبروري میاشت کې د دې تورونو پر اساس صادره شوه چې په ګوګل پورې تړلې یوټیوب شبکې د اکاونټونو او منځپانګې د تعلیق او بندولو په اړه له تعصب ډکه تګلاره لري. یوټیوب د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه برید له پیل راهیسې په ټوله نړۍ کې د روسیې دولتي چینلونه بند کړي دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه راځي. نن په افغانستان او نور اسلامي نړۍ کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. په دې پلمه د هیوادوالو د نظریاتو پوښتنه کوو.
تیر اختر او دا اختر ډیر د نجونو لپاره بیرنګ او ځکه زما په شمول ډیرې نجونې د زده کړو څخه بې برخې پاتې شوې دي. تعلیمونه یې په نیمه کې پاتې دي.
تهران وایي د طالبانو حکومت په هلمند سیند کې د ایران د او بخوار د څېړنې لپاره د ګډې کمیټې د جوړېدو طرحه منلې ده. په نورو موضوعاتو کې د کرکټ نړیواله شورا سکال د کرکټ د نړیوال جام ټرافي د نندارې لپاره افغانستان ته نه وړي.
د دې ټرافۍ نه راوړل به د افغانستان په کرکټ لوبغاړو باندې ضرور یو ډول داسې تاثیر کوي چې یاره زموږ هغه کریر ته په ښه سترګه ونه کتل شول.
په یو ځانګړي راپور کې به واورئ چې په کندهار کې د ملي ښځینه جامو مینهوالې زیاتې شوې دي.
زما خپل افغاني کالي ډېر خوښېږي او ورڅخه استفاده کوم. په ځانګړو ورځو کې متاسفانه په دې روسي وختونو کې قیمتونه ډېر ورتللې دي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه او نور مطالب هم لرو په دوهمه نیمایي کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي.
تر دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع راخلو. نن د اختر لمړی ورځ ده. د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو پر وروسته موده کې د افغانانو څلرم اختر دی. د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس یو شمېر خلک له محدودیتونو شکایتونه لري چې له کبله د پخوا پرتله اخترونه د دوی په وینا ښه نن منزل کېږي. صفي الله ستانکزای او په دې اړه نور جزئیات.
د طالبانو محدودیتونو او د خلکو زیاتې بېوزلۍ په دې اختر لا د مخه سیوری غوړولی دی. دا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانانو څلورم اختر دی. په افغانستان کې ښځې بیا تر نورو زیات د اخترونو له کمرنګۍ یادونه کوي. لوی لامل یې له زده کړو او کاره محرومیت ګڼي. سیلۍ د ننګرهار اوسیدونکي د هغې ازادي راډیو ته وویل د خوشحالۍ هیڅ پلمه نه ده ورپاتې.
تیر اختر او دا اختر ډېر د نجونو لپاره بیرنګ او ځکه زما په شمول ډېرې نجونې د زده کړو څخه بې برخې پاتې شوې دي. تعلیمونه یې په نیمه کې پاتې دي. پوهنتونونه یې په وتړل شول. مکاتب پې وتړل شول. زمونږ هم پوهنتون په نیمه کې پاتې شو. همداسې نورې نجونې هم دي چې د هغوی هیلې د خاورو سره خاورې شوې. نو دا اختر چې دی هېڅ رنګ و خوند نه لري د نجونو دپاره او نه هم پکې د خوښۍ لپاره څه شته.
سیلۍ هیله منه ده چې په راتلونکي اختر کې نجونې ښوونځیو او پوهنتونو ته پرېښودل شي او دوی هم اختر په خوشحالۍ ولمانځلی شي. د طالبانو په واکمنېدو سره په افغانستان کې پر موسیقۍ بندیز ولګول شو او په میلو او نورو تفریح ځایونو کې د ګډاو او نورو ښادیو مخه تر ډېره ډپ شوې ده. په دې محدودیتونو سربېره چې تر ډېره ځوانان او نجونې ترې کړېږي، زیاتېدونکي بېوزلي هم په اخترونو سیوری غوړولی. ګڼ خلک له بېروزګارۍ او پراخې بېوزلۍ شکایت کوي او وایي د اختر د سودا اخیستلو توان نه لري. په لویو اخترونو کې چې په پخوا خلکو قربانۍ کولې، سږ کال د څارویو د پلور او پیر بازارونه ساړه دي. په نیمروز کې د څارویو یو تن پلورونکی خالد ازادي راډیو سره خبرو کې وایي سږ کال خلک ډېر د څارویو د اخیستلو توان نه لري.
روزګار خو یې وره بغه و اته ولس او شش کال ګستر نهسته نه پار نهسته چې راځي پښتون لاک په څو دی په څو نه دی.
له ټولنیزو محدودیتونو او پراخې بېوزلۍ سره سره چې په اخترونو یې سیوری غوړولی، یو شمېر خلک بیا له امنیته راضي دي. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویلي د اختر لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي دي. د اختر په مناسبت د طالبانو رهبر ملا هبت الله اخندزاده څو ورځې مخکې په خپل پیغام کې د بشپړ امنیت د تامینېدو یادونه وکړه. هغه بیا په خپل اختریز پیغام کې دا وکړه چې د ښځو حقونه تامین شوي دي. هغه خبره چې د ګڼو خزینه او بشري حقونو فعالانو لخوا په کلکه رد شوه.
د لوی اختر لومړی ورځ په افغانستان کې اوس هم قدرمن اوریدونکو ستاسو غږیز پیغامونه اورو چې د اختر په مناسبت مو د ازادۍ رادیو پر واتساپ شمیره راستولې دي.
سلامونه په دې هله چې خاص یې اسمایم. لکه څنګه چې پوهیږئ هر کال موږ اختر لرو او انجونې ورته خاصه ماده گینی سي. ځان لپاره لباسونه کوي، نکریزي کوي، بنګړي اخلي، یو خاص مراسم ورته تنظیموي چې تر څو اختر راځي دي دغه خپل خوشحالیانه سرګندۍ. مکتبونو پوهنتونونو څخه رخصتيږي او دې دغه د اختر ورځې په خوشحالۍ د کورنۍ سره ترسره کوي. خو لکه څنګه چې پوهیږئ پوهنتونونه مکتبونه بند شوي دي، نو دغه اختر پر اتک سره ډېرې خپل دغه خوښي نه څرګندوي. زما په شمول زما ټول ملګري خوښ نه دي. لکه پخوا به دې ډېر ښایسته مسیجونه پیغامونه به یو بل ته لېږل، لباسونه عکسونه به لېږل، خو دغه اختر کې زه نه ګورم، نه زه غنا عکسونه ګورم چې ملګري مې راته ولېږي چې دغه لباس مې کړی دی تا کړی دی، او نه زه خپله دغه شوق ځان کې ګورم ځان لپاره لباس وکړم او ملګرو ته مې ولېږم ورته وایم چې دغه لباس مې کړی دی. څنګه د اختر تمادګي نیولې ده، نوم د نیولې، هغه شوق شور ټوله تللی دی. ځکه چې د پوهنتونونو مکتبونو د درس تحصیل هغه کومه دروازه چې تړل شوې ده په ټولو باندې رواني اغیزه کړې ده او ټولې حالت یې ګډوډ کړی دی. نو همدا د دې دلیل شوی دی چې هیڅ یو نشي کولای د خپل دغه راتلونکي اختر څخه په خاصه توګه سرخم بچ په خاله زه ترلو وسله زه دوی به هم دی آباد افغانستان په هیله بده هیله چې درس او تحصیل دوباره په دروازه خلاص شي. مننه.
د افغان جنۍ یوازینی هیله او امید زده کړم، خو متاسفانه په دې وضعیت او حالاتو کې مونږ چې ګور ټول زده کړه مکتبونه او پانتونونه د غوی په مخ باندې شوی دي او د غوی ټول امید او هیله له منځه تللی دي. لکه څنګه چې په پخوا وختونو کې مونږ تاسو پیښیدو چې کله اختر را نږدې کېږي ټول نجونې به د خپل کور پاکوالی د خپل لباسونو کالی ګنډلو لپاره مصروف و او د اختر راتللو لپاره ډېره شو او علاقه لرله. خو لکه څنګه چې د هغوی باندې زده کړه بند شوې د مکتبونو د ښوونځیو او د پانتونونو دروازې ورباندې تړل شوي دي نو د هغوی علاقه له منځه تللی دی.
ستاسو غږیز پیغامونه د اختر په مناسبت.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلې شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ایران د کورنیو چارو وزیر ویلی دی په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ایران د او بخوار د مسلې د څیړنې لپاره د یوې ګډې کمیټې د جوړېدو طرحه ته چمتووالی ښودلی. احمد وحیدی یوې ایرانۍ رسنۍ ته په خبرو کې ویلي دغه کمیټه به د دواړو خواوو شوې ادعاګانې وڅېړي او د ده په وینا ایران نه غواړي چې په پوله تیرې تجربې بیا تکرار شي. سره له دې چې د طالبانو حکومت تازه په دې اړه څه نه دي ویلي خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له دې مخکې رسنیو ته ویلي وو چې د ایران او افغانستان ترمنځ د هلمند سیند د اوبو په اړه په هوکړه کې د حقابې اړخونه روښانه دي او د پلاوي استولو ته تر ډیره اړتیا نه لیدل کیږي. خاطر پردیس او د موضوع تفصیل.
ایران له افغانستان سره د حقابې د مسلې په حل کې د پرمختګ خبره کوي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی د دوشنبه ورځ ناوخته یوې ایرانی رسنۍ ایلینا ته ویلي په افغانستان کې د طالبانو حکومت منل چې یو ګډه کمیټه د په کجکی باندې د اوبو د اوسنۍ کچې د معلومولو لپاره خپل څېړنې وکړي. ښاغلی وحیدی ویلي دا کمیټه به د دواړو هیوادونو له هغو کمیسارانو جوړیږي چې د اوبو په هوکړه کې یادونه شوې. د هغه په خبره اوس د افغانستان او ایران ترمنځ په پوله ستونزه نشته خو دوی نه غواړي چې تیرې تجربې بیا تکرار شي. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي په کابل کې سرپرست سفیر حسن کاظمي قومي ویلي و د طالبانو حکومت ورسره منل چې په کجکی بند کې د اوبو د وسنۍ کچې د معلومولو لپاره یو تخنیکي ایرانی پلاوی سیمې ته سفر وکړي. نوموړي چې د ایران دولتي راډیو تلویزیون سره د غبرګولي په ویشتم خبرې کولې دا یو ښه ګام یاد کړی. کاظمي قومي هغه مهال ویلي و دا پلاوی به تر راتلونکي دوه اونیو د هلمند سیند د اوبو د کچې د معلومولو لپاره سیمې ته ولاړ شي. سره له دې چې د طالبانو حکومت تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو ویاند ذبیح الله مجاهد له دې وړاندې رسنیو ته ویلي و چې په معاهده کې د حقابې په تړاو ټول اړخونه روښانه دي او پلاوی ته تر ډیره اړتیا نه لیدل کیږي. له بلې خوا بیا د اوبو د چارو یو شمېر کتونکي د ایران دغه اقدام د شوې معاهدې خلاف عمل بولي. نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل د دوړو خو کمیساران د اړتیاو نه قناعت په صورت کې لسمی کتن کولای شي خو ایران واستغه مسله د معاهده خلاف او سیاسي کړي.
اساس معاهده سال 1351 ماده 5م از یی معاهده دا اونجا در حقیقت اته ذکر شوه چې
د یو زرو درې سو یو پنځم کال معاهده د 15م ماده په اساس هلته داسې ذکر شوی چې کله افغانستان کمیسار د ایران کمیسار ته د اوبو د اندازې ارقام وړاندې کړي او د هغوی د منلو وړ نه وي په داسې وخت کې بیا یوازې کمیسار او مرستیال کولای شي د دهراوت ل سټیشن څخه لیدنه وکړي. د دې لپاره چې کمیسر تخصصي کس ته خپلته مګور هغه کسان چې له ایران څخه راځي په ترکیب کې سیاسي خلک دي او دا په دې معاهده کې ځای نه لري. د معاهده خلاف کار دی بل دا چې دوی د کجکی له بند لیدنه کوي. حال دا چې هغه دهراوت دی
خلاف مایده از ویست که اینا میخواین از بند کجکی دیدار کنند و از استیشن دهراود.
افغانستان و ایران د هلمند اوبو پاړه په 1355 کال کې د پوخانی صدر اعظم محمد موسی شفیق په وخت کې یو معاهده لاسلیک کړی چې له مخې افغانستان باید هر کال 811 میلیونه متر مکعب اوبه ایران ته ورکړي. خو د طالبانو حکومت په ګډون د جمهوریت نظام پر مهال افغان چارواکو د اوبو د برخې کارپوهان وایي د هوکړې له وخت تر ننه د دې اوبو زیات ایران ته تللی خو ایران لوري قناعت نه دی کړی.
په راپور کې مو واوریدل چې د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی ویلی دی په افغانستان کې د طالبانو حکومت د هلمند سیند په اوبو کې د ایران د اوبخور د مسلې د څیړنې لپاره د یوې ګډې کمیټې د جوړېدو د طرحې منلو ته چمتووالی ښودلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې په خبرونه کې قدرمن اوریدونکو د افغانستان د روانو چارو اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو د یوې نړیوالې موضوع اوریدو ته. د بیلاروس مشر الکساندر لوکاشینکو ویلی دی چې د واګنر د اجیرو ملیشه مشر په دې هیواد کې دی. ایفګینی پریګوژین تر وسلوال بغاوت وروسته د روسیې په جنوب کې روستوف خرونی و او غوښتلی چې له خپلو ځواکونو سره مسکو ته پر مخ ولاړ شي، خو د دوی ترمنځ کړکیچ وروسته له هغه پای ته ورسېده چې د بیلاروس مشر الکساندر لوکاشینکو د مسکو او پریګوژین ترمنځ د موافقې منځګړتوب وکړ. صفی الله ستانکزای په دې اړه نور جزئیات اوروي.
یوه خصوصي سوداګریز الوتکه چې په خوا د واګنر ډلې مشر یفګنی پرګوژین کاروله د سیشن په ورځ د بلاروس پلازمینه مینسک څخه بهر په پوزي هوایي ډګر کې ښکته شوه. د بلاروس مشر الکساندر لوکاشینکو د پوز له یو شمیر جګپوړو افسرانو سره د خبرو پر مهال وویل چې یفګنی پرګوژین په بلاروس کې دی او ورسره ژمنه شوې چې کوو غواړي په دغه واد کې پاتې کېدای شي. لوکاشینکو ویل پرګوژن بخپل مصارف بخپل ورکوي. یفګنی پرګوژن په دې وروستیو کې د روسیې سویل لویدیز ښار روستوف لنډمهال وسلوال پاتون وروسته ونیو او بیا د ماسکو په خوا خپل ځواکونه مارش کړل. پرګوژن ناڅاپي خپل جنګیالي له ماسکو راوګرځول. په روسیه کې دا کړکیچ وروسته له هغه ختم شو چې د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د راپورونو له مخې منځګړیتوب وکړ او یفګنی پرګوژن چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره اشپز په نوم پیژندل کېده بلاروس ته د سفر اجازه ترلاسه کړه. لوکاشینکو هم پرون په یو جلا وینا کې وویل د بلاروس پوځ ته د واګنر ډلې د جنګیالیو د پاڅون په تړاو بشپړ خبرداری ورکړی دی. الکساندر لوکاشینکو زیاته کړه هغه د بلاروس د دفاع له وزیر ویکتور خارنین سره موافق دی چې د دې هیواد په امنیتي ځواکونو کې د واګنر ډلې د اجیرو جنګیالیو د ادغام لپاره خپل لیوالتیا څرګنده کړه. لوکاشینکو یې څرګنده کړه چې د واګنر ډلې قومندانان به د بلاروس د امنیتي ځواکونو په روزنه کې مرسته وکړي. د بلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشینکو چې له 1994 کال راهیسې پر دغه هیواد واکمن دی ادعا کړې چې پاڅون د لویدیز لخوا د ګواښ یوه برخه او د بلاروس سره دیز واکونه د هغه په وینا نږدې هر ورځ د ناټو د پارونکو خوځښتونو راپور ترلاسه کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د دوشنبې پر ورځ په خپله وینا کې وویل د واګنر ډلې جنګیالي کولای شي بلاروس ته لاړ شي که نه غواړي د روسیې له پوځ سره یوځای شي. د روسیې د فدرالي امنیت د خدماتو اف اس بي ادارې اعلان وکړ دوی د یفګنی پرګوژین او د هغه د جنګیالیو په وړاندې د جنایت قضیې وروسته تر هغه لغوه کړې چې د واګنر ډلې یاغیانو خپل بغاوت پای ته ورساوه. د یفګنی پرګوژین په مشرۍ د واګنر جنګیالیو لنډمهاله پاڅون پروسه کې د پوتین د دوو لسیزو د واکمنۍ په وړاندې د خطر زنګ وبلل شو.
سلام فریده جان، عید مبارک.
سوای نظر صاحب اختر خلا لریده
دور چیز نه خو رسید
خیبت فختر که چوم رختری رکوی
بان بان گپ دیگه سو نبر پروگرامی دیده چی کنیم
اختر لپارا زنگری پروگرامونه لرو
مثلا چی؟
لکه د موسیقی زنگری خپرونه لرو چه دوریدون کو پا خوخی پکی سندری خپرو تازده رادیو دایمی آوریدون کو تا زنگو هو
پیمرم مهمان میسازی دیگه
نظر صاحب بیل تاکل پروگرام خو کلیوی
بدون شنواندام نمیشه دیگه
نوریدون که کولی شی چه از مقدقی وات سپش میری تا زنگ ووهی 00-422-24-24-24
و یا به شماره تلفون 00-42-21-12-45-01
بختر که از مقبت موسی
تا با ایت
د دې قدرمن اوریدونکو اختر را رسیدلې او هله مونږ یو چې تاسو به د اختر ځانګړي پروګرامونه واورئ. آزادۍ رادیو ورزو نورو موضوعاتو ته
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ملګری ملتونه اټکل کوي چې په 2040 کال کې به د اړتیا له مخې افغان کډوال په نړۍ کې د بیا میشتیدنې دوهمه کچه هیواد وی. د ملګرو ملتونو مرستیال ویان فرهان حق د دوشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل وړاند ویانې ښیي چې راتلونکی کال به د کډوالو د بیا میشتیدو په برخه کې د نړۍ اړتیاوې 40% زیاتې شي او 2.4 میلیونو ته به ورسیږي. په همدې حال کې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې یو شمیر افغان کډوال د دوی د میشتیدنې د دوسیو د بهیر له سستوالی څخه شکایتونه کوي.
ملګری ملتونه وایي اټکل کېږي چې افغان کډوال به په راتلونکي کال کې په نړۍ کې د بیا میشتیدنې لپاره په دوهمه کچه جدي اړتیا ولري. دغه سازمان په نړۍ کې د کډوالو د بیا میشتیدنې د اړتیا په اړه یو راپور خپور کړی او ویلي دي چې د آسیا کډوال د 2040 کال لپاره د اټکل شویو اړتیاو د لست په سر کې دي. د ملګرو ملتونو د ویان مرستیال فرحان حق د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې په دې برخه کې د لومړي هیواد د کډوالو د نوم لاخیستلو پرته ویل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د اټکل لمخې دا کډوال له جنوبي سودان څخه دي، میانمار او د کانګو دیموکراتیک جمهوریت له افغانستان وروسته په ترتیب سره دي.
د اټکل لمخې له افغانستان څخه کډوال د بیا میشتیدنې لپاره په دویمه کچه جدي اړتیا ده. ورپسې د جنوبي سودان، میانمار او د کانګو دیموکراتیک جمهوریت کډوال دي.
ملګرو ملتونو په خپل راپور کې دا هم ویلي چې راتلونکي کال کې به له 2.4 میلیونه ډیر کډوال بیا میشتیدو ته اړتیا ولري چې دا د 2023 کال په پرتله 30% زیاتوالی ښیي. راپور خبرداری ورکوي چې د کډوالو د کړکېچ په زیاتېدو سره په نړۍ کې د میلیونونو کډوالو د مخ په زیاتېدو ننګونو د حل لپاره بیړني اقدام ته اړتیا ده. خو اروپایي ټولنې مخکې ویلي وو چې یوازې د روان کال د فبروري میاشت کې څه باندې 9000 افغانانو په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري شمیر ښیي چې د 2022 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې څه باندې 45000 افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده. د دغه کمشنري په وینا له 2022 کال رئیس 1.6 میلیون افغانان د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. په ورته وخت کې په ګاونډیو هیوادونو کې یو شمېر افغان کډوال په درېیمو هیوادونو کې د دوی د میشتېدو د بهیر له سستوالي شکایت کوي. یو پخواني افغان سرتیر شمس چې له شاوخوا 2 کلونو رئیس په ایران کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل
اولیت قرارداد شوه ده
د بیا میشتېدنې لپاره د لومړیتوبونه معلوم شي او دا یو بیړنۍ اړتیا ده، ځکه چې موږ په ایران کې ژوند کوو او په دې هیواد باندې بندیزونه ډیر دي. حکومت یې نشي کولای ټولو کډوالو ته بشري خدمتونه وړاندې کړي.
د هراز مرزیه محمدي چې له څه باندې یو کال رئیس په پاکستان کې د یو غربي هیواد تک په انتظار ده وایي
وضعیت امنیتی افغانستان
د افغانستان امنیتی حالت خنه دی چې خلک بیرته ستنه شي. ملګری ملتونه د دې کډوالو غږ نه اوري. د کډوالو یوازینی غوښتنه دا ده چې د دوی کیسونه ژر پروسس شي.
ډیری افغانانو په وروستیو کلونو کې په ځانګړي توګه په 2020 کال کې د اګست په میاشت کې د طالبانو دویم ځلی واکمنۍ څخه وروسته د امنیتي ګواښونو، بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله نورو هیوادونو ته پناه وړې ده.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د کرکټ نړیوال شورا یا ICC سکل د افغانستان نوم د هغو هیوادونو له فهرست څخه ایستلی دی چې د 2023 کال د 50 اووریزو لوبو د نړیوال جام ټرافي د نندارې لپاره وروړل کیږي. د کرکټ نړیوالې شورا او افغان کرکټ بورډ تر دې دمه په دې اړه وضاحت نه دی ورکړی.
د کرکټ نړیوال شورا نن پر خپل ویبپاڼه لیکلی دی چې د 2023 کال د کرکټ نړیوال جام د ټرافي د نندارې سفر پیل شو چې په لومړي ګام کې د ټرافي لزمکې 130,000 فوټه پورته فضا ته واستول شوه چې د هند په احمد آباد لوبغالي کې له راښکته کېدو وروسته به په 300 هیوادونو کې نندارې ته وړاندې شي. په 300 هیوادونو کې په راتلونکي نړیوال جام کې د ګډون کوونکو هیوادونو تر څنګ ځینې هغه هیوادونه هم شته چې په دې جام کې ګډون نه لري، خو افغانستان له دې نوملړ څخه ایستل شوی. د کرکټ نړیوال شورا په دې اړه وضاحت نه دی ورکړی چې ولې دا ځل د نړیوال جام ټرافي افغانستان ته نه لیږل کیږي او نه هم د افغانستان کرکټ بورډ ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي. خو د کرکټ بورډ د رسنیو څانګې پخوانی مسؤل او د کرکټ مبصر ابراهیم مومند د افغانستان په کرکټ بورډ نیوکه کوي چې دا ځل د کرکټ نړیوال شورا ته لازم قناعت نه دی ورکړی چې دا ټرافي افغانستان ته راوړل شي.
بدبختانه کرکټ بورډ ادارې ونه کړی شو چې کرکټ نړیوال شورا ته قناعت ورکړي. د دوی ډیپلوماسي بدبختانه چې او د دوی اړیکې د غړو هیوادونو او د نړیوال شورا سره چې څنګه په کار دی غسې نه دي.
ورزشي خبریال خیر الله پر هر د افغان کرکټ بورډ او کرکټ نړیوال شورا ترمنځ نه همغږي تر څنګ په افغانستان کې روان وضعیت هم د دې لامل بولي چې په وینا یې سکل د کرکټ نړیوال جام ټرافي افغانستان ته نه راوړل کیږي.
سیاسي بدلون ده چې نړیوال اوسنۍ چې کوم دولت ده دا په رسمیت نه پیژني. د همدې له وجې دغه نړیوال جام افغانستان ته را نه وړل شو. په تیرو کلونو کې نړیوال جام افغانستان ته راوړل شو. د افغانستان په اکثرو لرغونو ولایتونو کې چې هغه تاریخي ولایتونه ول هغه زینو ته یوړل شو.
د افغان کرکټ یو بل څارونکو بهر سمسور بیا وایي دا چې افغانستان د 2023 کال د کرکټ په نړیوال جام کې ګډون لري باید دا ټرافي افغانستان ته هم راوړل شوی وای. خو د نوموړي په وینا نه راوړلې د دې ترڅنګ چې په لوبغاړو منفي اغیز کوي، ورسره د ورزش نړیوالې ادارې په دې ډول کړنو سره د افغانستان ورزش هم منځوي کوي.
د دې ټراپۍ نه راوړل به د افغانستان په کرکټ لوبغاړو باندې ضرور یو ډول داسې تاثیر کوي چې یاره زمونږ هغه کریر، زمونږ استعداد، وړتیا او د افغانستان نوم ته په ښه سترګه ونه کتل شول. د کرکټ میناوال او په خپله مونږ ورزشی خبریالان داسې فکر کوو چې آی سی سی یا د ورزش ادارې چې دی هغوی افغانستان یو ډول انزوا حالت ته بیایي، نو په کار و چې دغه ټراپی دلته راوړل شوی وای دا به د افغانستان کرکټ ته پوره احترام وای.
د یادونې ده چې تر دې مخکې په 2015 او 2019 کلونو کې د کرکټ نړیوال جام ټرافي افغانستان ته د نندارې لپاره لیږل شوی و چې د افغانستان په ځینو تاریخي او تفریحي سیمو کې نندارې ته وړاندې شوه.
ازادي رادیو تلیرویش ساعتها لتاسو سرده
ده هم ده خبرونه ورستای راپور. پا کندهار که ده خدزینه میلی جامو چه پا افغانی کالو هم مشهور دی خرسلاو زیاد شوی ده. ده ده کالو خرسون که وایی چه ده کورانه و مشتریانو ترسنگ پا بهر که هم ده جامو مینوال دیر دی.
محمد کریم رحیمی ده کلون رئیسی ده میلی کالو چه پا افغانی کالو هم مشهور دی خیات دی. افغانی کالی چې د میرمنو په لاسونو زیات کار دستنی او تار په واسطه تر سره کیږي، پاته کارونه محمد رحیم د خیاطی په ځانګړي ماشين کوي. دی وای دا کالی مخکې په پاکستان او ایران کې جوړیدل او دلته به د افغانی کالو په نوم پلورل کېدل، خو اوس دوی په خپل د کالی جوړوي.
یو رقم د ګلابتونو کار دی، یو رقم د چرمی کار دی، یو رقم د نحسی کار دی. دا چرمی کار دی، دا کار کوي. نو دا کار چې مرته ځانګړي مشتریان راوړي، بعضې شنې ښځې مثلا وسه پرسېږي کې یې بعضې بیا نه کوي، بعضې د ګلابتن دا به غواړي، بعضې د ساده کار دا غواړي، بعضې د چند د چرمې دا غواړي. نو مرته دغه کار باندې دغه کوو. او دا کار ټول مرکه په انډیا کې کېږي، پاکستان کې کېږي. دا کار په نوې کندهار ته انتقال شوی دی. نو موږ غواړو د دې نورو پراختیا ورکړو.
میر حمزه د تیرو 15 کلونو راهیسې د ښځینه کالو جوړولو یوه کوچنۍ کارخونه لري چې د 11 بېوزلو میرمنو په ګډون یو شمیر نارینه هم د خامکدوزانو او خیاطانو په توګه کار ورسره کوي. دی وایي دا مهال په دوکان کې زیات د میرمنو په لاس جوړ شوي کالي لري چې خام مواد یې له پاکستان او کابل څخه راوړي او وروسته ټول کالي دلته جوړیږي. میر حمزه وایي په کارخونه کې هر ورځ د 50 تر 100 جوړو افغاني ښځینه کالي جوړوي چې به یې د 2000 افغانیو نیولې تر 8000 افغانیو پورې رسیږي.
د افغاني کالي او رجایګانې د چرمې د ملاسی لرو هم ماشینی لرو. د لاسی کې هم زنانه کار سره کوي، په ماشینی کې بیا مردانه کار کوي. او خیاطان هم راسره دي چې خپلې خیاطي هم دلی کوو. مواد د پاکستان څخه بعضی راوړو، بعضی د کابل څخه راوړو. د دې ځای څخه چې دلته جوړ شي خلک راځي یا خارج ته وړي او ولایتو ته بیا هلمند ته ځي. کندهار کې ډیر خرڅیږي، ایراد کې ډیر خرڅیږي.
محمد غنی د تیرو 2 کلونو رئیس د ټولنیزو رسنیو له لارې په بهرنیو هیوادونو کې افغاني کالي پلوري. دی وای په بهرنیو هیوادونو کې زیات پیرودونکي لري چې د افغانانو په شمول ان ځینې بهرنیان هم افغاني کالي ځینې رانیسي.
زما کار چې دی آنلاین دی، د افغان ډریس آنلاین په نامه سره پانه لرم په انستګرام کې، په فیسبوک کې. نو زما کار ټول آنلاین دی، زبار ملکو ته لکه امریکا، کاناډا، استرالیا، یوکی ته. نو ډیر هیوادو ته زه خپل د افغاني کالي چوزي اوریزو راستوم. ډیر افغانان چې ډیر بهرنیان هم چې لکه هندیان، پاکستانیان، هغه هم د افغاني کالي خوشي او د جې داس خزور وریدوم. نو تقریبا زه ډیر فالوورز لرم، نو هغه پغه کې افغانان هم چې نور بهر مېشت چوري د افغانستان خلک چې وری د وستل چې یا زاړه وری چې ډیر خوشي.
د کندهار وسیدونکي نیلوفر هیروی او تورپیکی وایي افغاني ملي کالي خوش دي چې د اخترونو په ځانګړو ورځو شادوي او د خوشي په نور مراسمو کې اغوندي، خو به یې تر پخوا لوړی سوي دي.
زما خپل افغاني کالي ډیر خوشيږي او ورڅخه استفاده کوم په محفل کې، په ځانګړو ورځو کې، په مراسمو کې. متاسفانه په دې روسي وختونو کې قیمتونه ډیر لوړ تللی دي. دونه قیمتونه لوړ تللی دي چې څوک نسی کولای چې وای خلک.
ما ډیر افغانی کالي خوښ دي. دا په ځنګړ ملمسیا او کې غوندو په اخترو کې غوندو په ودو کې غوندو زه د افغاني کالو سره ډېر مینه لرم ډېر شایسته کالي دي
په کندهار کې شجنه افغاني ملي کالي او د شوز پلاس جوړ سوی نور لاسي توکي مخکي د شوز لپاره په ځنګړی سوداګریز مارکیټ کې پلورل کېدل چې په 13 جنوري میاشت کې د طالبانو لخوا وتړل سو د دغه کالو شجنه جوړونکو او پلورونکو وای د اوس لپاره د افغاني شجنه کالو او نور توکو د پلور لپاره مېرمنې ځنګړی بازار نه لري.
Gardat elamana shin kame